پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو تنظیموونکي رامز الاکبروف د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پرونی 14 پکلاکه وغندله. په دې لوبغالي کې پرون مازدیګر په داسې حال کې 14 وشوه چې د شپږیزي د کرکټ لیگ پکې روان و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش ویلی د 14 کې 19 تنه وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت سرچینو او ایمرجنسي روغتون بیا د مرګ ژوبل شمیر کم یاد کړی دی. د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو پر ضد مبارزې د وزارت ویان د تیرو دوو ورځو په سیلابونو کې د 13 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. محمد نسیم حقانی بیګا ازادي رادیو ته وویل چې د سیلابونو خلکو ته درانه مالی تلفات هم اړولې دي.
تیر دوو ورځو کې چې کوم سیلابونه راغلي دا سیلابونو له امله زموږ 13 تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي. په لسګونو د خلکو کورونه ویجاړ کړي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې د سیلابونو له امله تخریب شوي دي.
د ښاغلي حقانی په وینا لاس کسان د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو موټر د ډوبېدو په پیښه کې او اته کسان په کندهار کې د سیلاب له کبله مړه شوي دي. بلورته د زابل د عامې روغتیا رئیس وایي سیلابونو په دې ولایت کې هم شپږ کسان وژلي او ډېر مالي زیانونه یې اړولي دي. ډاکټر عبدالحکیم حکیمي بیګا ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې شاوخوا شپږ کسان شهیدان شوي دي. په اوبو کې ډېر کورونه وو، ډېر بڼونه وو، ډېرې کروندې غیر ټول له منځه وړي دي او ډېر زیات څاروین عمرونه یې هم له ځان سره وړي دي.
د طبي پیښو پر ضد مبارزې د وزارت او نورو سرچینو د معلوماتو له مخې د تیرو څو ورځو په سیلابونو کې ټول ټال شپږ څلوېښت کسان مړه او تر سلو پورې کسان ټپیان شوي دي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت یو رنجر موټر د چپه کېدو په پیښه کې اته طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د شنبې په ورځ د غزنی له امنیه قمانداني څخه رسنیو ته په رالېږل شوې خبر پاڼه کې راغلی چې په پیښه کې دوه تنه سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. خبر پاڼه زیاتوي دغه پیښه تیره شپه د غزنی ولایت اړوند د خواجه عمري ولسوالۍ په ناوګۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. دغه سیمه د کابل کندهار پر لویه لاره پرته ده او اوکراینی ځواکونو نن وویل چې په خرسون سیمه کې په لسګونو روسي پوځیان وژلي دي او د روسي سرتیرو د وسلو دوه زیرمې هم له منځه وړي دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي د کابل د کرکټ لوبغالي پرونی 14 کې 19 تنه وژل شوي. دا 14 پرون داسې مهال وشوه چې د شپږیزي لیگ لوبه روانه وه. د بشري حقونو د څار د سازمان یو چارواکي لویدیځ هیوادونه له افغان پناه غوښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړي.
یو لوی او ښکارا استثناء د اوکراینی کډوالو په برخه کې وه چې د میلیونونو په شمیر کې اروپا ته ننوتل.
د طالبانو د واکمنۍ له پایله رسنیز فعالیتونه په افغانستان کې ټکنی شوي دي.
افغانستان کې د 1530 رسنیو نه 2018 رسنۍ بندې شوې دي.
او اوکراین نن د لسګونه روسي سرتیرو د وژلو ادعا وکړه.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی اوریدونکو د خبرونه د غرمې تر یوې بجې پورې دوام کوي. په دویم نیمای کې هم د زهرو کاروان خبرونه اوریدل شي. د سر موضوع مو هم همدا د کرکټ د پرونی 14 په اړه د کرکټ په لوبغالي کې د پرونی 14 په اړه باندې ده. که څه هم طالب چارواکي وایي د کابل په کرکټ لوبغالي کې د پرونی 14 له امله یو تن وژل شوی او 12 نور ټپیان شوي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي په دې پیښه کې د وژل شویو شمیره 19 تنه ښیي. انتونیو ګوترش دا 14 غندلې او له قوله یې خپره شوې اعلامیه کې لیکل شوي پر ملکي وګړو او ملکي تاسیساتو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون لمخې په کلکه مندي. ها خو د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي توماس ویست هم ویلي تاوتریخوالی د افغانانو لپاره ځواب ویونکی نه دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د کورنی کرکټ شپږیز لیگ پر مهال د پرونی 14 د مرګ ژوب لپاره لا هم یو خل معلومات نشته. که څه هم د کابل امنیا قومندانی وای په دې پیخه کې یو تن وژل شوی او 12 نور برسیرن ټپیان دي. خود ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دې پیخه کې د وژل شوی او شمیر 19 تن خي. خغلی ګوتریش نن سهار وختي په خپل ټویټر باندې لیکلی د دجمی په ورځ په کابل کې د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې شوی 14 چې 19 تن پکې وژل شول او نور تلفات هم لرل پکله کې غندي. همدا ډول ملګرو ملتونو یو اعلامیه کې د خغلی ګوتریش لقول لیکلی پر ملکی وګړو او ملکی تاسیسات بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون لمخې پکړه کمه ندی. خو د کابل د امنیا قومندانې ویان خالد زدران ازادي رادیو ته په یو پیغام کې د ارقام ناسم وبلل او زیاته کړه پیخه کې یو تند سخت ټپونو له عمله د کابل په ایمرجنسي روغتون کې سا ورکړه او پاتې 12 تن خدي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم په خپل ټویټر پاڼه په دې پیخه کې د وژل شوی او شمیر 19 تن خو دلته او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ادرسې دا پیخه غندلې. طالب چارواکو له دی وړاندې هم په افغانستان کې د جګړو او ترخوایي د یو شمیر پیښو کره ارقام له رسنیو سره په دقیق ډول نه دي شریک کړي. طبيالګي په توګه طالبانو په لمړیو کې د پنشیر او د سرپل په بلخاب کې د جګړې راپور نه رد کړل، خو وروسته یې ومنله چې هلته وسلوالو ته مرګ ژوبل هم اوختي او جګړه هم شوي. همدا ډول د جون په 13 او د جولای په لمړۍ نیټه د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په نوم پر بلل شوې غونډه وسلوال بریدونه چې ترننه د مرګ ژوبلې دقیق ارقام خبره نشول. د کابل په کرکټ لوبغالي کې د پرونی لاسي بمبریت پر مهال یو شمیر لوړپوړي چارواکي هم هلته. لدې ډلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامیز الکبروف پرون د 14 پر مهال د کابل په کرکټ لوبغالي کې وو. هغه د پیښې د قربانیانو او د ټپیانو له کورنیو سره خپل خواخوږي ښودلې او یوناما د خاغلی الکبروف له قوله یو وخت پر کړی خبر پانه کلی کلی د پرون ورځ 14 د هغه وحشتناک او ناڅاپ توتیخوالی یو بل دردونکې یاد ده چې په افغانستان کې خلک ورسره مخ دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي توماس ویست هم په خپل ټویټر پاڼه د کابل په کرکټ لوبغالي کې په پرونی 14 خواشینی خودلی او زیاتوي تاوتریخواله هیڅ هدف نه لري او د افغانانو لپاره ځواب ویونکی نه دی. خو له پرونی 14 وروسته چې احتمالا یې د لوبې پر لیدونکو او لوبغاړو اغیز کړي د افغانستان کرکټ بورډ د نن ورځ لپاره د لوبې د لیدو ټکټونه وړیا اعلان کړل. د طالبانو د ملي سپورت ټلویزیون چې د لوبي ژوندۍ خبروي پر سکرین لیدل کیږي چې د پرون په پرتله د لوبي د لیدو لپاره نن هم را خلک نه دی راغلي. خو په ټولنیزو رسنیو کې د ملي لوبغاړو په افغانستان کې د کرکټ د لوبي د پرمختګ په هدف کمپاین پیل شوی او خلکو په کې غوښتل کیږي چې د افغان لوبغاړو د هڅونې په موخه د لوبي لیدو ته ورشي.
و موریدل چې د افغانستان د کرکټ په ملي لوبغالي کې پرونی 14 کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په وینا لکتر لگا 19 تنه وژل شوی. خود طالبانو د کابل د امنی قومندانۍ ویان بیا داش میرې نه تاییدوي. دا لو 14 پروندا سمحلو شو چې د شپږیزه لیگ یو لوبه روانه و. خو له 14 سم لاسي ورسته د کرکټ بورډ اجرایی مشر نصیب خان رسنیو سره خبري وکړي او ویل چې له 100 شپږ ځان ورسته لوبه بیرته پایل شو. دا چې پرونی 14 د لوبغاړو پر روحي څه اغیز کړی دی او دغه لته نندارچان څومره اغیزمن کړی ورزو کابل ته له غزای د کرکټ بورډ په خوانی مشر او د کرکټ څارون کې شاهزاده مسعود خبرونه توصل شوې دی. مسعود صاحب ستړي مشي تاسو پرون یو شمیر ملي لوبغاړو سره کتلی له غډلې محمد نبی سره عکس مو هم خبر کړی وو په فیسبوک باندې د ملي لوبغاړو روحیا له 14 نوروز ته څه ډول و؟
اولا خو زه دغه پرونۍ کومه پیښه چې شوې ده هغه په هغه شدیدترین الفاظو باندې غندمه، ځکه چې دا ورزشي لوبه وه او دې ته د افغانستان د ګوډ ګوډ نه ځوانان راغلي وو. په ډېره مینه باندې یې کتل. د جمعې ورځ هم تعداد خلک هم ډېر زیات وو. یعنی دغه حمله په هغه الفاظو چې هغه زه هېڅ هغه کولی نه شم چې په کومه الفاظو هغه زه باید وغندمه، ځکه چې کرکټ دغسې یوه لوبه ده لودین صاحب چې په دا دوو لسیزو کې خلکو ته خوښي ورته برخه کړې ده او دغه یوازینۍ لوبه ده چې همیشه افغانان مینه ورسره لري. ما پرون چې تېره شپه د ملي لوبډلې یو تعداد لوبغاړو سره خصوصا ښاغلي محمد نبی، ښاغلي شهزاد محمدي او اصغر افغان نوروز منګل نور دوستانو سره چې تیر شپه ولیدل د غوی روحیه ډیر عالی وه، ځکه چې هغوی د شلو کلو حوادث لیدلي دي. نو زما په ان باندې دا پرنۍ پیښه چې شوې ده، امید مو دا ده چې د امارت اسلامي مشران د ټریکټر قاتو کې او عاملین یې په ګوته کې او د قانون مطابق کلکه سزا ورکړي، ځکه داسې پیښې په یو ورزشي اداره کې دا هیڅ نوه توجیه نه لري. نو لهذا زه د لوبغاړو روحیه مې چې پرون لیدلې ده ډېره عالي وه، پرون هم لوبه ته ادامه ورکړه، نن هم لوبه روانه ده.
مسعود صاحب، دغه د مرجوب لپاره باندې زه د نقیز ارقام دی نه پیږم چې ستاسو معلومات به څه ښیي. د طالبانو سرچینې وایي چې یو تن وژل سوی او شاوخوا 12 نور ټپیان دي. ایمرجنسي روغتون هم تقریبا همدا خبره کوي. هم د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش ټویټ کړی چې 19 کسان پکې وژل سوی او یو شمیر ټپیان دي. ستاسو معلومات څه ښیي؟
چون زه پرون لوبه کې نه وم، زه فقط چې دا لوبه شروع شوې ده یوه ورځ دعوت شوی یم، راغلی یم. تقریبا دغه خبره ما هم د کرکټ بورډ ادارې څخه اورېدلې ده چې یو کس شهید شوی، څو کسان زخمیان دي. دقیق معلومات متاسفانه چې ما سره هم نشته ده، دا به وروسته معلومه شي چې څومره مرګ ژوبله لري، دا به انتظار وباسي شي.
بله، او مسعود صاحب، خو هم د کرکټ په لوبغالي کې یا لوبغالي ته نږدې دغه یو چاودنه شوې وه، هغه مهال هم د شپږیزې لوبه روانه وه او بهرني لوبغالي هم راغلي وو دغه لوبې ته. فکر کوي کومې ډلې دي چې نه غواړي د افغانستان یو مثبت انځور حداقل نړیوالو ته یا هغو هیوادونو ته چې لوبغالي دا مهال کابل کې دي یو مثبت انځور وړاندې شي؟
زما په ان باندې د دغه وطن هغه قسم خوري دښمنان هیڅکله هم نه غواړي چې په دغه ملک کې دایمي سوله او ثبات وي. یقینا ما ته په یاد دي چې یو شپږیزه کې هم دغه یو کار وشو، ځکه نړیوال لوبغاړي دلته راغلي وو د بیرونو هیوادونو نه. نه غواړي د قسم خوړلي دښمنان چې افغانستان با ثبات وي، په افغانستان کې سوله وي او کارټي نور دنیا ته چې دلته نه ثبات نه سوله. اولان کې دا پرونی پیښه چې وشوله، زما په ان باندې ما چې کوم بهرني لوبغاړي چې زنه راغلي د هغوی روحیه مې چې ولیدله، د خپلو لوبغاړو روحیه مې چې ولیدله ډېره عالي وه. زه امید کوم چې دې وروسته دوی هغه امنیتي تدابیر ډېر کلک ونیول شي، ډېر مضبوط ونیول شي، چې خدای مکړه بیا داسې پیښې بیا تکرار نه شي.
یعنې له دې وړاندې امنیتي تدابیر ښه نه وو ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې تدابیر ښه هم وو، باید بهتره شي چې دا تکراري داسې لوبې باید بیا ونه شي.
بله،
چې داسې حادثې باید رامنځته نه شي. تدابیر باید نور هم ډېر مضبوط شي، تر دې هم باید ډېر مضبوط.
کور مو ودان. ډېره مننه د کرکټ بورډ پخوانی مشر او د کرکټ څارونکو شهزاده مسعودو چې له ازادي راډیو سره یې په کرکټ لوبغالي کې د پرونی چاودنې په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د بشري حقوقو د څار د سازمان یو چارواکي لویدیس هیوادونه له افغان پناه غوښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړل. د هیومن رایټس واچ اجرایه رئیس پرون په یو آنلاین بحث کې د خبرو پر مهال وویل چې په لویدیزو هیوادونو کې د اوکراینی کډوالو پرتله له افغانانو سره په دې دلیل ناوړه چلند کیږي چې افغانان مسلمانان دي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د بشری حقوقو د څار د سازمان اجرایي رئیس کینت راتوای چې لویدیځو په خاص ډول اروپایي هیوادونو د اوکرایني کډوالو پرتله له افغانانو سره ډیر توپیری چلند وکړ. له افغانانو سره د اروپایي هیوادونو پر توپیری چلند له دې مخکې هم د بشری حقوقو فعالانو انتقادونه کړي وو، خو شغل راته پرون په یو آنلاین بحث کې د اروپایي هیوادونو دا کار له اسلام څخه بیره او نشادي توپیر وواله.
The big exception, the obvious exception, has been Ukraine.
یو لوی او ښکارا استثناء د اوکرایني کډوالو په برخه کې و چې د میلیونونو په شمیر کې اروپا ته نه نوتل. اروپا دروازې ورته پرانیسته، په پراخه ټنډه یې هرکلای ورته ووای او سمدستي یې ځای پر ځای کړل. تاسو د اوکرایني کډوالو کمپونه نه وینئ، دوی د خلکو په کورونو او نورو ځایونو کې دیره شول، خو په ډیر ښکارا توپیر سره ښکاري چې اروپایانو نه یوازې افغانانو بلکې د سوریې، اریتریا، سودان او نورو هیوادونو کډوالو ته څه ډول هرکلی ووایه. زه فکر کوم چې د دوی د کارته پرته لدی چې له اسلام څخه ویره او نژادي توپیر ووایو بله مناسبه کلمه نشته.
په بیګانی آنلاین بحث کې د افغانستان په پخوانی دولت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم خبري وکړه. میرمن اکبر د هغو ستونزو یادونه وکړه چې له افغانستانه وتلې دي. نه دلته یو شی پاتو. میرمن اکبر د هغو افغانانو د ستونزو یادونه وکړه چې له افغانستانه وتلې دي خو اوس به برخلیکه د سیمې په هیوادونو کې پراته دي.
د اوکراین وضعیت د افغانانو لپاره دا خبره ور یادوي چې دلته د مشارکت یو احساس چې وو او دا تمه وه چې له هغو کسانو سره به مرسته وشي چې د دې هیوادونو د هڅو مستقیم ملاتړ یې کړی. دا یو هم عملی نشول. ما ته هر ورځ د هغو خلکو پیغامونه را رسیږي چې په ډیرو سختو شرایطو کې او له یوه قانوني برخلیک پرته د سیمو په هیوادونو کې اوسیږي.
د 2021 کال په اکتوبر میاشت کې په کابل کې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته لسکونه زره افغانان به هرته کډوال شول. ځینې د افغانان د امریکا او د امریکا د متحدانو په مرسته خوندي ځایونو ته بیول شوي، خو زرګونه نور چې د نړیوالو له مرستې پرته په انفرادي ډول اروپایي هیوادونو ته رسیدلي اوس مهال بې برخلیکه پاتې دي او د ژوند له سختو شرایطو سره لاسو ګرېوان دي. خو دروان کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته اروپایي هیوادونو سلګونه زره اوکراینی کډوالو ته په خپلو خاورو کې د ژوند نسبي ښه امکانات برابر کړل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور راپورونه هم درته لرو، خو اوس د سیمې او نړۍ یو تاود موضوع. اوکراینی ځواکونو نن ویل چې په خرسون سیمه کې په لسګونو روسی پوځیان وژلي دي. په دې سیمه کې جګړې په داسې حال کې سخت شوې چې د بریتانیا د استخباراتي معلوماتو لمخې روسیا غواړي د تور سمندرګي پر غاړه دا مهم بندري ښار د روسیې له خاورې سره یو ځای کړي. همکار مې احمد شیبر دا موضوع تعقیب کړي. د محل را سره په سټوډیو کې دی شیبر صاحب، د موضوع جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. رویټرز اژانس د اوکراینی چارواکو په وینا خبر ورکوي چې د خرسون پلور د دنیپر پر سیند د ریلګاډي غزیدلې کرشه بنده شوې ده، چې له دې سره احتمالا د دې سیند لویدیز لور ته د پروتو روسي پوځیانو د اکمالاتو لار د کریمیا ټاپو اسمه لخوا قطع شوې ده. اوکراین په روسي اونۍ کې د دنیپر پر سیند درې پلونه د اوږده واټن پر توغندوی وشتلې دي، چې د بریتانیا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا له دې سره د روسي یو شمېر پوځیانو ته د سیند په لویدیز غاړه کې سخت زیان اوښتی دی. اوکراینی پوځیان وایي چې اوس د اورګاډي پر پټلۍ د سیند پر سر تیرېدل ممکن نه دي. رویټرز اژانس د اوکراین په جنوب کې د اوکراینی ځواکونو په وینا خبر ورکړ چې د جمعې په ورځ په خرسون کې تر سلو ډېر روسي پوځیان وژلي دي او یو شمېر ټانکونه ویجاړ کړي دي. خرسون لومړی مهم ښار دی چې د فبروري په 24مې چې روسي پر اوکراین په اوکراین برید وکړ دا ځای ونیو. بلور ته د بریتانیا دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې د اوکران په جنوب کې په هغو سیمو کې چې روسیې نیولې دي د ماسکو تر سخت فشار لاندې دي او احتمالا هلته به د دې کال تر روسیې پورې له روسیې سره د یو ځای کېدو په خاطر ټول پوښتنه عملي شي. د بریتانیا د دفاع وزارت د استخباراتي اطلاعاتو له مخې سیمه ییز چارواکي به احتمالا خلک مجبور کړي چې شخصي معلومات ورسره شریک کړي څو د نظر پوښتنې لپاره بیا وکاروي. ماسکو تیره میاشت خرسون شار شاوخوا پوځي اداره رامنځته کړه او له روسیې سره د دې سیمې د پیوستون لپاره چمتووالی نیولی دی. روسیې په 2014 کال کې په ورته ډول د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړې وه. هغه وخت روسیې اعلان کړی و چې د کریمیا ونیوي په سلو کې خلک غواړي چې له روسیې سره یو ځای شي.
و امریدل چیر اوکراینی ځواکونه نن ویل چې په خرسون سیمه کې په لسګونو روسی پوځیان وژل دي. اوس هم په مکرې د نن ورځې اقتصادي خبرونه ده.
ازبکستان به روانونی په افغانستان کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د جوړېدو په مخه د لومړنۍ سروې چاري پیل کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلي چې تاشکند ته د طالبانو تللي پلاوی هلته د ولسمشۍ چارو د ادارې له چارواکو سره لیدلي. وزارت وړاندې لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان او ازبکستان پر دوه اړخیزو اړیکو، ترانزیت، کرنیزه برخه کې همکاریو او د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د کار د پیل په باب خبرې شوې دي. د وزارت په وینا ازبکستان لوري د ریل پټلي د متخصصینو لخوا د نقشې د سروې په اړه خپل تیاری خودلای او ازبک لوري هم ویلي دي چې د دیونی لپیل سره سم به د سروې چاري د افغانستان په خوره کې پیل شي. د دوړو هیوادونو ترمنځ همدار اسو کړ شوې چې د افغانستان د کرنې د اصلاح لپاره به مرسته کوي، په ځانګړي توګه د زراعتي ناروغي او د درملنې او مالداري لپاره به کلینیکونه جوړوي. له هغې وروسته چې طالبان د دویم ځل لپاره په ټول افغانستان واکمن شول، د یو شمېر راپورونو له مخې ازبکستان هڅې روانې کړي ترڅو له طالبانو سره خپل سوداګریزې اړیکې عادي حالت ته وګرځوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په کندهار ولایت کې د ترکیې هیواد د قونسلګرۍ د بیا پرانستې غوښتنه کړې. دغې خونې په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې د خونې پلاوی په کندهار کې د ترکیې سفیر سره تر لیدنې وروسته په دغه ولایت کې د یاد هیواد د قونسلي چارو د بیا پیل غوښتنه کړې. د خبر پاڼې په حواله د خونې چارواکو ویلي که په کندهار کې د ترکیې هیواد د قونسلګرۍ چارې بیا پیل شي، دا به د کندهار سوداګرو پانګوالو ته د سوداګرۍ د ودې په برخه کې زیاته مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د خبر پاڼې په حواله د ترکیې سفیر ژمنه کړې چې د سوداګرۍ پراختیا په کندهار کې د ترکیې د قونسلګرۍ د بیا پرانستلو، د سوداګریزو ویزو صدور او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د ګډې پانګې اچونې په برخه کې خپل هیڅ ډول مرستې ونه سپموي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته په کندهار ولایت کې د ترکیې هیواد قونسلي چارې په ټپه ولاړې دي او دغه چارې تر ډېره سوداګر له ستونزو سره مخ کړي. او نن په افغانستان بانک افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغاني، یو ایرو 90 افغاني واتیا پوله، یو انګلیسي پونډ 36 افغاني 80 پوله، یو سودریال 30 افغاني 90 پوله، زر ایراني تومان 2 افغاني 23 پوله، زر هندي کلدار 1.68 افغاني او زر پاکستاني کلدار 315 افغاني.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه درته یو مرکه لرو، خو ترې وړاندې د افغانستان په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو شوو مقالو او تبصرو مخکتنه کوو. اجمل انت بغوک شو.
ل امریکا خبریدونکو ټایم مجلې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو او طالبانو ترمنځ ورستوي تماسونو ته په پام ویلي. یو امریکایي پلاوی په ازبکستان کې د طالبانو لوړپوړو چارواکو سره کتلی څو افغانستان کې د کړکیچن بشري وضعیت او د افغانستان بانک د شاوخوا 3.5 میلیارد ډالرو کنګل شوی پانګې په ازادي دوه وغږیږي. د ټایم په وینا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ او د امریکا د خزانه وزارت مرستیال اوبراین نیلسن په دې لیدنو کې د امریکایي پلاوی مشري کوله. دا ټایم مجله زیاتوي د لیدنه د دواړو لورو ترمنځ د خبرو تاسه پړاو دی، ځکه د بایدن اداره د یو داسې میکانیزم په لټه ده چې افغانستان ته اجازه ورکوي څو له خپلو بانکي زیرمو استفاده وکړي، خو په عین حال کې وکولی شي د پانګې ته د طالبانو لاسرسی محدود کړي. د ټایم په وینا د طالبانو په مشرۍ حکومت همدارنګه هڅه کوي چې د افغانستان هغه اقتصاد بهتر کړي چې له دې هیواد څخه د امریکا د متحده ایالاتونو په وتلو او پر افغانستان د تیر کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو بندیزونو او رکود سره مخ دي. ټایم مجله زیاتوي له یو کال راهیسې افغانستان هغه نړیوالې مرستې چې د دې هیواد د ناخالص عاید 30% جوړوله له لاسه ورکړي او څو ځلې د ملګرو ملتونو څخه د ملاتړ غوښتنه کړې چې وایي میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ دي. له برتانیې خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا د افغانستان څخه د برتانوي سرتیرو په وتلو کې د تیروتنو او د برتانیا د افغان همکارانو د ایستلو په وړاندې په نویو خندونو یو رپورټ خپور کړی. ورځپاڼه وایي د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان څخه د برتانیا د ځواکونو په وتلو کې یو شمېر تیروتنې منلي، خو د ورځپاڼې په وینا د ګڼو هغو افغانانو پر مخې دروازې تړلې چې په افغانستان کې د طالبانو تربیا واکمنۍ مخکې په دې هیواد کې له برتانیا سره همکاري کړې وه. ورځپاڼه د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې په افغانستان کې پاتې د برتانیا پخوانیو افغان همکارانو ته په درواغو دا هیله نشو ورکولی چې دوی ته به برتانیا ته د ورتګ چانس ورکړل شي. ګارډن د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو له قبله ویلي دا سخته د څو په دې اړه قضاوت وشي چې هغه افغانان چې د برتانیا لخوا تمویلیدونکو ملکی پروژو لکه برټش کونسل کې کار کړی وي پر اختیار د طالبانو لخوا له خطر سره مخ دي. د برتانوي چارواکو په حواله ورسپانه زیاتوي شواهد ښیي چې ګواښ په لومړۍ درجه کې حقوق ته متوجه دي چې برتانیا ته یې امنیتي ملاتړ برابر کړی وو. ورسپانه وایي پر هغو 15,000 افغانانو سربیره چې تیر کال په کابل د طالبانو د واکمنېدو پر مهال له دې هیواده برتانیا ته وایستل شول، تر اوسه 15,000 نور افغانانو ته برتانیا ته د ورتګ اجازه ورکړل شوې ده.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د افغانستان رسنیو په تیر یو کال کې وژون کې ضربه لیدلې ده. همکار می احمد تکل د دغه ټولنې مشر حجت الله مجددي سره مرکه کړي او په پایل کې پوښتلې چې د دوی د موندنو جزئیات څه دي.
موږ یو ډیټابیس باندې کار وکړ چې د ټولو رسنیز کارکونکو ټول مشخصات راغلي دي او حتی بانکي اکاونټ دا تر اخري حدا رسیدل دي. یونامان موږ غوښتنه وکړ چې کچیر دغه زموک تر حمایت کې دغه ډیټابیس هغه ته سپارو. د کار سره موږ کولی شو چې هغه بند شوې رسنۍ بیرته فعال کړو او هغه رسنۍ چې د بندیدو په حالت کې دي چې د اقتصادي ستونزو له امله بندیدو حالت کې دي هغه د بندیدو نه خلاصي هغه کولی شي چې د نړیوال بنسټونو نه د هغه ملکونو چې د بیان ازادي سره مرسته کوي هغه سره دغه موضوع شریک کړي لکه چې WHO روغتیایي برخه ته مشوره کوي او یونیسف معارف برخه ته مشوره کوي هم د زیر بنسټونو لکه یونسکو او نورو هغه ملکونو چې دغه برخه کې کار کوي دغه طرح نه مراتل وکي او رسنیز کارکونکو ته مستقیم معاش ورکي.
بله، او د یونما ځواب تاسو ته څه؟
یونما خو په خپل بودیجه نه لري، مګر هغه کولی شي چې نړیوال پدې و حسابي چې دغه طرح نه مراتل وکي او هغه بوخته دا وعده ورکړي چې دغه ډیټابیس تکمیل کړي او موږ سره شریک کړي دغه برخه کې موخه نړیوال سره شریکاو تاسو دغه طرح نه مراتب وکي او مرسته وکي.
مننه خغلې مجددي روسي پښتنه داده چې د طالبانو له وکمنې دورسته په مجموع کې په افغانستان کې درسنې په فعالیت کې کوم بدلون راغلی؟
هغه پروي چې موخه په اخري وختونو کې کړه ده موخه خی چې په افغانستان کې د 1500 ادریس الوخت رسنیونه 213 رسنی بند شوې ده چې د سره زموږ سکام 2000 رسنی کارکونکو نه 2000 رسنی کارکونکو کې خپل کار او دند الله سوار کړی دي او دا یو خطا دا یو ډیر رسنی دګر کې یو استونزره مسته کړی دي او بل خطا زموږ دغه رسنیز کارکون کې یو پات اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی چې حتی د شپې کله چې کورته زی 15 مړې دوده هم خپل کورته وړی نشي.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي وو. اوس هم ستاسو پیغامونه
وراره دا طالبانو چې دغه دغه کوکنار کښ بند کړي نو د کوکنار پر ځای باندې وس مانا دا هلمن خلکو ګردو کاله کې کړل دي انا دا کاله کومن چې د اگر سره پشپش 100 روپیه دي نو شله دا چې مانا دا شرواکي دا طالبان او دا کاله کته یو مارکیټ او بازار پیدا کی چې مانا دا کاله کینو کې ګران سي وره یو دا بس ګرو دا کروند ګرو ته خاري وکي.
د لغمان ولایت د سلطان غادي بابا خرګوټن خبره کوم عبد الولی منوم دا ټول لغمان کې برقونه شته د موږ د غاری سي ته دا شارک سلطان غازی بابا شارک برق نشته را او د موږ دغه د لغمان رئیس د برق نه تقاضاره چې د موږ ته برق پایم تر راغلی دي او میټر او هغه مشته را تر سوالمن مشته د موږ ته برق نه چې څه وجه ده.
سلامونه ټولو ته، یو خاص درمه د مولوی صاحبانو څخه اسلامي امارت ته خو زمونږ په چورو چورستونه وشه کې دا وي خو زمونږ غږ نه اوري، مګر مولوی صاحبانو څخه مو دا خواست دی چې د اسلام په کوم ځای کې راغلی دي چې د خویند او لوڼو پر مخ د مکتب دروازې بندول روا دي. نو تاسو خو ځانونو ته وارثین د انبیا وایي، هیله ده چې دا نوم بد نه کوي، د اسلام نوم بد نه کوي، خپل مسؤلیت اجرا کړئ. نور به په کوم وخت کې تاسو د حق چیغه کوئ؟ خو همدغه وخت ده، راشئ د علم دروازې د خپلو لوڼو او خویندو پر مخ خلاصې کړئ ترڅو دا وطن په ګډه سره آباد کړو.
زه محمد یونس الماس د کندهار ولایت د جری ولسوالۍ سره ستاسو په اړیکه کیم. نو ما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دا د انجونو د مکتبونو او د انجونو د تعلیم څخه سیاسي ګټه نه اخلي، دا د پر سیاسي لارو چارو باندې نه خبري. نو د دې سم دا غوښتنه ده چې په ټول افغانستان کې د انجونو مکاتب او که په شرعي نظام کې که په هغه پخوانی نظام کې وریلا دي.